السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړي شوی، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به ووري چې چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوی سفیر منل یو عادي ډیپلوماټیکه پروسه ده. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد وایي د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره یې په افغانستان کې د بشري بحران د حل او د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ځپنې په وړاندې د خپلو هڅو په اړه خبرې کړې دي. هغې دا خبره پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو ملاتړ ته چې دوی اوس ورته اړتیا لري دوام ورکړي. میرمن امیری تر اوسه دغه کتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه داسې مهال تر سره کیږي چې ټاکل شوی د قطر په پلازمینه دوحا کې د فبروري په 13 او 19 نیټه د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې ته د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هیوادونو او یو شمېر سازمانونو ځانګړي استازي او د طالبانو د حکومت مسؤلان ورغوښتل شوي دي. د سالنګونو لپاره د طالبانو د حکومت د ساتنې او څارنې مسؤل د واورې او طوفان له کبله موټر چلوونکو ته پر دغې لارې د نه تګ سپارښتنه کړې ده. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو له هغې ډلې په ژواک خبري اژانس د عبدالحلیم آغا په حواله ویلي چې له پرون ماښام راهیسې دغه لاره د موټرو تګ راتګ ته مناسبه نه ده. معلومه نه ده چې دغه لاره به څه وخت بیرته پرانستل شي. د کابل او شمالي او شمال ختیځ ولایتونو دغه لاره تل د ژمي پر مهال د واورې ورېدو او واورې خیدو له کبله د موټرو پر مخ بندیږي. یو ایرانی چې د خپل ځوان زوی پر وژلو تورن و توقیف شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور نمخې دغه سړی خپل ولس کلان زوی په دې خاطر وژلی و چې د خزینه او په څیر سنگار او چلند کاوه. د پخو عمر لرونکي دغه سړی په خپل پولیسو سره اړیکه ټینګه کړې او د خپل زوی په وژلو یې اعتراف کړی دی. د وژل شوی ځوان نوم پارسا خودل شوی او پلار یې دا کړی چې لومړی یې غوښتل خپل ځان وژني، خو وروسته یې د زوی د وژلو پریکړه وکړه. د فردا راډیو د راپور له مخې په ایران کې جنسي اقلیت له پراخ تبعیض سره مخامخ دی او ایراني چارواکي هغوی ته ناوړه نومونه لکه ناروغان او داسې نور کاروي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د مالی مرستو کمیدا به ناوړه پایلې ولري. پر دغه ادارې تور پورې شوی چې پر اسرائیل د حماس لخوا د اکتوبر د 8 په برید کې یو شمېر غړو مرسته کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانوم ګبریسوس پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرانس کې ویل بل هیڅ اداره د دې وړتیا نه لري چې په غزه کې له 2 میلیونه زیاتو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. هغه غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې پر خپلې پریکړې غور وکړي. د امریکا، بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو وروسته له هغې له دې ډلې سره خپلې مالي مرستې وځنډولې چې د هغې یو شمېر کارکوونکي پر اسرائیل په حمله کې له حماس سره په لاس لرلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه یوازنۍ ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې د سریلانکا د ټیم مشري به د ننجایا ډی سیلوا لخوا کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له دې مخکې دغه سیالۍ ته لوبډله اعلان کړې او هغه وړمه ورځ د سریلانکا پلازمینه کولمبو ته ورسېده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله او د سریلانکا لوبډله په همدې فبروري میاشت کې 3 شلوریزه او 3 500 ورځې لوبې هم ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبری برخه په سر کې به ووري چې چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوی سفیر منل یو عادي ډیپلوماټیکه پروسه ده. چینایي چارواکي وایي دوی د یو ګاونډي په توګه تل افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د چین ولسمشر شي جن پینګ وړمه ورځ د طالبانو لخوا د ورپېژندل شوي سفیر باورلیک ومانه. تفصیل نوریاس نوریاور.
چین په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر باور لیک منلې یوه عادي ډیپلوماتیکه پروسه وبلله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې په یو خبري کنفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د حکومت لخوا د نوي ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل آیا دا معنا لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني وکړه او زیاته
کړه.
د افغانستان په وړاندې د چین سیاست ثابت او روښانه دی. چین د افغانستان د یو اوږدمهاله دوست ګاونډي په توګه تل د ټولو افغانانو په وړاندې دوستانه بهرنۍ تګلاره تعقیب کړې او له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتلې او په بیلابیلو برخو کې راکړې ورکړې او همکاري کړې دي. چین د دې هیواد لپاره د افغانستان نوی سفیر چې د سرپرست حکومت لخوا ګمارل شوی و ومانه او له سفیر څخه یې باور لیک ترلاسه کړ چې دا یوه ډیپلوماتیکه عادي پروسه ده او هیله من یو چې نړیواله ټولنه د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل او اړیکې پیاوړې کړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ووایي.
په چین کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوی سفیر اسدالله بلال کریمی د سیشن بې په ورځ په پیکینګ کې د 240 نوي سفیرانو په ډله کې خپل باور لیک د چین ولسمشر شی جین پینګ ته وړاندې کړی و. خاغلی کریمی چې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان په توګه دنده ترسره کوله، تیر کال د نومبر په 24 د طالبانو د حکومت لخوا په چین کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی و. له دې مخکې چین د تیر کال په سپتمبر میاشت کې لومړنی هیواد و چې د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چین تل په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې ونه ایستل شي او زیاته کړه، موږ هیله منو چې افغانستان لا زیات د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، یو شفاف او ټول شموله سیاسي جوړښت جوړ کړي، منځلاري او زیرک کورني او بهرني سیاستونه غوره کړي، په کلکه د تروریزم له ټولو ځواکونو سره مبارزه وکړي، له نورو هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو ته پراختیا ورکړي او هر څومره ژر چې کیدای شي د نړیوالې ټولنې په لویه کورنۍ کې ورګډ شي. موږ باور لرو چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماتیک په رسمیت پیژندنه به په طبیعي ډول وشي کله چې د مختلفو لورو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب وویل شي. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. د سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو شنونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخواني استاد نصر الله استنګزي ازادي راډیو ته وویل
د چین وروستنی اقدام هر څه د چین دولت وایي هغه یو توجیه ده، مګر په واقعیت کې د یو دولت چې دغه نوم امارت اسلامی افغانستان ده، سفیر منل د جمهور رئیس لخوا د رسمیت پیژندلو په معنا ده. ولو که د رسمیت پیژندل ډېر زیات ضمنی او نسبي هم وي، په ډیپلوماتیک عرف کې کله چې د یو هیواد سفیر بل هیواد مني، معنا دا ده چې هغه دولت په رسمیت پیژني.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو داود مایار بیا وایي چې چین په دې اقدام سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړ، خو د هغه په باور تر هغو چې طالبان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ښهوالي لپاره ګامونه پورته نه کړي، په رسمي ډول به د نړیوالو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. طالبان واک ته له رسېدو راهیسې د نړیوالو لخوا له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې اجازه نه لري چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 کاله کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پېژندلی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د افغانستان د معترضو ښځو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یو استول شوي سرخلاصي لیک کې په دغې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان یو څېړونکي بیا وایي چې د دوهې په غونډه کې چې ټاکل شوې د فبروري په 13 او 19 جوړه شي، باید طالبان پرې نه ښودل شي چې وروستۍ خبره وکړي او په خبره یې په سلام مشورې او خبرو کې باید د افغانستان نور لوري او میرمنې هم دخیلې وي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي، یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو ډلې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کوي. سهار فطره چې د بشري حقونو د څار سازمان سره د څېړونکي په توګه کار کوي بېګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې باید افغان ښځې د دوحې د غونډې په پریکړو کې پراخ رول ولري.
دا حتمی او ضروری ده چې د افغانستان زیات شمېر ښځې له مختلفو لیدلورو او غوښتنو د LGBT ټولنې او د مدني ټولنې استازې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه دوی په خپله په غونډه کې د مسایلو په وړاندې کولو او په پریکړو کې مهمه ونډه واخلي. دا ډېره مهمه ده چې دغه بلنه سمبولیک او د غونډې په څنډه کې نه وي او داسې نه وي چې د حضور په صورت کې وروستۍ خبره طالبان وکړي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 جوړه شي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه غونډه د دې لپاره جوړوي چې له افغانستان سره د نړیوالې همکاري د لا زیاتې همغږۍ او رغندلارو چارو د زیاتوالي په اړه خبرې وشي. له بلې خوا د افغانستان د معترضو ښځو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یوه استولي سرخلاص لیک په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون په اړه ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. د دې خوځښت یوه غړې طاهره ناصري په هغه پیغام کې چې په ټولنیزه شبکه کې شریک کړی وای که ښځې په دې غونډه کې ګډون ونه کړي نتیجه به یې د دوی لپاره د منلو نه وي.
لا نړیوال ټولنې مو غوښتنه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګونو استازي حضور ولري، که نه نتیجه به یې زموږ لپاره د نه منلو او بې مفهومه وي، ځکه موږ د دا ډول غونډو چې د پردې تر شا جوړې شوې ولیدلې. اوس هم موږ د دې شاهدان یو چې د دا ډول غونډو پایله دا وي چې له بده مرغه په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولو انساني حقونو او له اساسي مدني حقونو بې برخې دي.
د یو شمېر هیوادونو او مختلفو سازمانونو او بنسټونو استازي د دوحې غونډې ته بلل شوي دي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې دې غونډې ته بلل شوي دي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم بحث وشي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یو نامه په موجودیت کې دا ډول استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد ویلي که دغسې یو استازی وټاکل شي دوی به ورسره همکاري ونه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 دسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د یو ځانګړی استازی وټاکل شي.
د دې پروګرام خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
یو خدای په افغانستان کې څومره درد لري، د خواخې د خسر د میړه نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي. خصوصا خواخې د کارونه کوي، ته خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دی، تا لیدلې دي، تا د جامعه لیدلې ده، نو ته ولې په خپل خزه باندې چې تاسو هم جنس ده ولې دونه په ظلم کوي؟
دیوی میرمنی غاگ مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که لنور ستونزو سرا چی میرمنی و سرا مخدی پیوش میر کورنه یو که دی خزو لخوا بیر تا پا خزو بانده تاو تریخوالی کیگی. لروانی عرخ اولی زینی خزی پا خزو بانده خوشونت کبی.
په یو خپاخې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل. په دغه زمانه کې چې هغه نور کور ته راولي هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه. که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنی دا له ما نه برتري لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکری. قدرمن اوردونکو، په اکثر افغان کورنیو کې دا معمول دی چې د کورنۍ ټول غړي په یو کور کې ژوند کوي. له واده وروسته زوم ناوې خپل د پلار کور ته بیایي او لمور پلار خویندو او رونو سره یو ځای ژوند پیلوي. ډیرای لیدل شوی چې که څه هم د ناوې او زوم د کورنیو ترمنځ له واده مخکې خبرې کیږي چې نوې ناوې به ځان ته بیل کور ولري، خو بیا هم دا وعدې نه عملي کیږي. نوې واده شوې جلۍ ګډ کور ته ورولي، داسې یوه کور ته چې هلته د ټولو چارو مسؤلیت مور یعنی خواښي لري. همدارنګه په اکثر افغان کورنیو کې د مور درناوی هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوې جلۍ باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه مور یې ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکي سیلۍ د خپلې ترور کیسه کوي، وایي چې خوښ یې د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي، انګور له خپل میړه سره بهر تک ته نه پرېږدي.
زما یو خاله وه، زه هغې یو خوښې وه، میړه تلی او خارج ته کله چې زما خاله کارونه کېدل دې هېڅ ونه منله، وایي ته به چونه شي، ته باید ما سره اوسېدل ته، ما مزدوري وکوې، زما کار وکوې، ما ته ډوډۍ پخه کوې، ما ته به کارونه کوې، یعنې ته دا حق نه لرې چې ته لاړ شي هلته. په دې وجه ډېر ظلمونه کوله، ما دا خپل په سترګو لیدلي دا ظلمونه. دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په 4 بجو 15 بجو پسوله، یعنې د کور کارونه سمه دي، د کور کارونه کول، حتی د دې ته یو اجازه نه ورکوله چې دا ځان ته یو لباس واخلي، یو کالي، یو جوړه کالي، نوي کالي ځان ته واخلي. د ژوند پرمختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای، حتی خپل ماشومانو لپاره یو څه نشو اخیستلی، د خپل مور، د خپل ورور، د خپل خور لپاره یو جامې نشو اخیستلی. یوه ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس، چې ورور یې روان و ته ایران ته، فقط یو بکس ورته اخیستی و. نو یو کارونه یې ورسره کړي چې درې ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله. دا خوښې ده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو دانه بیک اخیستی، ته خپله یو ښځه یې، باید یو بله ښځه درکړي. دا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي. ته یو خپله ښځه یې، تا ژوند تېر کړی ده، تا لیدلی دي، تا دا جامعه لیدلې ده، نو ته ولې په خپله ښځه باندې چې تاسو هم جنس ده ولې دونه پرې ظلم کوي؟ دا وایم چې باید هېڅکله بل ښځې ته ظلم ونه کوي. له یو بل مشکلات نه پوهېږي چې یو ښځه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواښې، د خسر، د مېړه، د اولادونو. نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي، خصوصا خواښې دا کارونه کوي چې ته مې دته کړی، چې ته ما کار کوي.
د پغمان اوسیدونکي شازیه د خپلې مور په اکله وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواښې او د لیوره د ښځو لخوا دومره ظلم ور باندې شوی چې له دیرشو کلونو وروسته یې هم له ذهن څخه نه دی وتلی.
چشم دید خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
سما دستور گلی دلی حال د مور جانی پا حق لمیده که چیز ما مور آواده شوی و پا کور که زمانیه چه د مور می خواهی شیده و او زما د دو اترونو خزه وی مور می ده کور لکار سر دوم را بلده نو زمانیه حقا کارونو ور تسپارل چه لطوان تخبایل ور و بیا با چیز ما مور نشوی که وی نیابه می ده ترل خزو سر ور تیوی خواده شوی دوم را ظلمی زما پا مور کرده چه حتی پا دری کسانوی و حلی له هغه وخت څخه دیش کلونه تیر شوي دي. خو سم چې کوم انجلۍ ودی کې زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي، وایي دا انجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی، د انجلۍ سره به خوښي څه وکړي. زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې انجلۍ ته په تشویش وي، وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به د ورځې وګوري.
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی، بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري.
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، ډېر وروسته پاتې وي، تعلیم کچه ټیټه وي، نو هغو سیمو کې خواښېګانې سي دي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بوج زیات پېروري، اکثره کور کار زیات پې کوي، پټوی کار پې کوي، غوو کار پې کوي. نو هسې هغه کار ونه کړي، بیچاره زور یې پې بار نه سي، یا ستړي وي، نو بیا په دې باندې ظلم کېږي، وهل کېږي د لیور له خوا، د خواښې، خسر له خوا، او بیا یا مېړه ته خودل کېږي، مېړه سره اړیکې خرابېږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیوالي سیمو ته واده سي، نو دا مشکلات وي، ځکه ښار کې خو ښاري ښځې خو سي بیا دومره د کارو سره بلدې نه وي. د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي، خټې په ښځو کوي، غواو کار په ښځو کوي، او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې.
ډاکټر نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي، وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي دا ستونزې به روانې وي.
درې خاص عوامل چې دی ما په خپلو سترګې لیدلې دي. کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه، یا هغه لږ پسې نال وي زه به خپله په خوښه واده کوم، هغه لږ زی خپل په خوښه واده کوي، هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسېږي، هغه ښځې سره جنگ جګړې جوړېږي، خپل انګور سره لکه جګړې وي جنگ وي، ټوله ورځ خشونت د ښځو سره باندې وي، نه چې لکه ته زما په خوښه ناوې شوې نه، ته زما په خوښه دلته کور کې نه راغلی، زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم، زه نه غواړم تا سره ژوند وکړم، زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تا سره به وي. هغه لږ مجبور دی چې په یو کور کې خپله ښځه مستی خپله مور مستی، د هغه اقتصاد صحیح نه ده، هغه نشي پوره کولی چې لکه بیا له ژوند وکړي، چې مور ته بیا له خرچه روړي خور ته لکه مور ته نور کورنۍ ته خپلې ښځې ته بیا له، چې دا ډېره سخته ده یو هلک نه، همدغه عوامل دي. او بله دا دی چې اوس مکتبونه بند دي، جنکي نشي کولی چې لاړ شي کورس ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، خپل درس ته ادامه ورکړي، چې هغه نیمه ورځ بهر وي، د هغه سوچ د هغه فکر بدله کیږي، نه هغه ټوله ورځ کور کې ده کار کوي زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی، نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کېږي خسته کېږي د کارونه، دغه نه د مور فرمان شي کولی، هغه مور پسېږي خپله لور وخي یا جنگ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې، که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پسېږي د کور کارونه به کوي، هغه جنۍ چې ده پله درس پسې خفه دی، هغه تشویش کوي، د هغه روحي بالکل صحیح نه ده، بالکل خپل روحی د لاسه ورکړی ده، هغه هیڅ نشي کولی چې وکړي. یو عوامل خو دغه دی چې ډیره درد والا ده، چې دا ټوله کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي. خاص عوامل دا دی چې اقتصاد دی، چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي، بخصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري، خرابې دي، چون شرایط خراب دي، کاروبار نشته دي، نو د دې پړنه د کورونو کې د خشونتونه زیاتې کیږي، ځکه چې یو سړی نشي کولی، کار نشته دي، بار نشته دي، چې هغه کار وکړي، لکه چې څه دغه ښځه غواړي، دغه بچی غواړي، هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي، نو هغه ښځه چې پسېږي خپل خاوند ته خوسه نشي ویلی، ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي څه وایي ورته هغه څه دي، هغه خپل سړی ته څه نشي ویلی، پسېږي خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي، ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی، یا زما دا بچی مانه جامې غواړي، کالي غواړي، یا خوراک مانه غواړي، یا خپل خرچه مانه غواړي، زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم. همدغه خبرې دي چې پسېږي یو انګور خپلې خواښې سره جګړې کوي، یا اندرور پسېږي ورندر سره جګړې کوي چې د کار نشته دی، نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته بس تا خواهشاتونه پوره کړي، یا څه بچو اوس نشته دی. بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي، که بیکاری وي، که بل څه کال څه وي، خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونه کې خشونتونه راوړي دي، چې همدغه دی بس بیا انګور خواښې سره خواښې انګور سره، ځینې کورونه کې ما لیدلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي، چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی، ولې نه کوي، دا بابا ما باید خامخا زما خواست چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي، خپل مور سره خفګان کې، خپل مور سره جنگ جګړې کې، مور پسېږي خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی. همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه بایس کېږي چې یو کور کې خشونت راوړي، هغه خشونت چې بیا پسېږي یو ښځې بل ښځې سره، سړو سره خو نشي کولی، نو بس دغه بیا مجبوره کېږي چې لکه مور خور سره خور مور سره، و دغه انګور خواښې سره خواښې انګور سره، بس همدغه عواملونه دي چې دا پسېږي یو ښځې بل ښځې سره خشونتو کې، دا خشونتونه زیاتېږي کورونو کې.
محمد امین چې خپله یې درې لونه واده کړي وایي چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوې ناوې د یوې زندانی په څېر ژوند کوي.
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خاص یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې، دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري، هغه د دې خپل انسانیت کې وکوله هغه بېله خبره ده. کلي ښځه دوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د میړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي. شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې هغه تا میړه د حق نه لري چې تاته ووایي چې دغه زوی ته د شهودي ورکړه، که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په کزامه راکړه هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو، او نور د کار حق هم نه پیلري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واقع کوي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل دیده نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاکې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ او خشونت او بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شاید هغه دومره پاملرنه کړي او نه دغه سوال قوانیناتو ته چې په کوم رقم باید هغه وشي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېر هغه د تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړي، دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري د آینده دپاره د اولادو په مقابل کښې. دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډېری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته هغه لاندې وي، لکه د خاشې د قصر د لیوره همدارنګه د نورو ته هغه لاندې وي.
له خځو سره د خځو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم څېړلې ده. افغانه روانشناسه شمه کټوازی وایي هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. له هغه له شمې سره مې مرکه کړې چې په ګډه یې سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقده کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي، لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. او دا ښه برخه ده، دا ډېر کم خلک دا کار کوي. لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پې شوی وي او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقدهیي شوي وي، د دوی باندې دا رفتار شوي هغه کوي. او عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي. مثلا که چېرې قدرت ته ورسېږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا څه رقم ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواښې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل چې ته نوې ناوې لکه پخواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانه کې په یوویشتمه پېړۍ کې هغه نور کور ته راولي، هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه، که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دا نه کوي، یعنی دا له مانه برتري لري. نو دلته ده چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشي راپیدا کېږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغې باندې ظلم نه وي شوی، هغه د عاطفي خواستونه چې د هغې دي هغه برآورده شوي اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودېږي په هغې باندې خواښې ظلم کوي، درور ظلم کوي، دلې ورخه ظلم کوي، د دې غ بدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواښې باندې ظلم شوی هغه بیا په خپلې نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهالې بدې پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودېږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي بد رفتار کېږي دا خو له ګډ ژوند څخه ناهیلي کېږي. دا نه شي کولی له خپل خاوند سره چې دغه ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي، بد چلند کېږي، نو دا په هېڅ صورت نشي کولای خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او حتی خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فیزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هی هغه کولی شي جامع ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. هی هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي؟ نشي کولی، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولی. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي، او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوې راودیږي او مخکې د دې په خواښې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، د هلته به دغو درور ته یا د لیوري ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی، نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کېږي. د هلته به دوی ته څه ولرو؟
ډېره ښه پوښتنه. انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي، کوم وقدی چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړې شوې دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنی لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامښت، هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده. او ډېر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوی ده، زه نه پوهېږم په بل چا ظلم اوسي، په ما د یو ښځې له طرفه ظلم شوی ده، زه نه غواړم په یو ښځې باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډېر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغسې یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهېږو چې زموږ احساس خرابېږي. که چېرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره، هم د ارواپوهنې له نظره. که چېرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب په چپېډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چېرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چېرې یو خواښې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځئ چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیران یم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوه خوم خبرې وکړې چې کله یوه خواښې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ را به سو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې داسي وخت یو خبر لندرور ناوري یو لخواخي ناوري یو د لیورخه جناوري دغه تا دغه نوی ناوې ته دغه انجلې ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاس ورنکي خپل مهارت لکه څنګه چې لري لغنه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي که څه هم په دې باندې له اړ خوانه په ما خبره باندې گزار کیږي دغه نوی ناوې ته څه کول پکار دي
مظلوم او ظالم دواړه ګناګار دي ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناګار دی او مظلوم په دې ګناګار ده چې ولې پرېږدې په ظلم وشي نو کچرته یو نوی ناوې راوديږي او په هغه باندې ظلم کیږي او دا چوپات کیږي دا دې ګناه ده ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغه حق ورکول کیږي نه د حق باید وغوښتل شي او کله چې په یو چا ظلم کیږي دا باید تحمل نه کړي ځکه د دې حساب عمر نه کیږي دا زموږ وجود چې دا زموږ نه ده د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی او د دې سالمه ساتنه د موږ د روان ساتنه زموږ د جسم ساتنه دا په موږ باندې فرض ده نو که چېرته موږ ظلم تحملوو په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو موږ ګناګاری یو او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم اوس په ما خوښ یې یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم دا سمه خبره نه ده خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو او څنګه مثلا ورسره جوړ جاړی وکړو مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خوښ کې د موږ سره همیشه جنګ او جنجال کوي څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالي کې هم هغه کار وکړو مطمئنه یم چې اکثریت خوښ هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري ډېرې ارزوګانې به لري خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وکړي دي ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی نو که چیرې یو نوی ناوی راځي او مقابل لوري ته احترام کوي دا به د دې د سکون او د ارامښت سبب کیږي نو دا احترام دې کوي او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک خو که چیرې په ظلم کیږي زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم ارامه اوسي باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کیږي ولې مسله څه ده نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کیږي بیا هغې ته الله را پیدا کول هم ډېره اسانه دي نو که کینی او دغه مسایل حل کړي دا به ډېر ښه وي ډېری مسایل موږ په خبرو کولو له یو بل سره په مشوره کولو الولی شو خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو مثلا له خواښي سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې زه له تا څه غواړم کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي باید په دې هر څه باندې پوه شي چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي او هم د دې د کورنۍ هغه خوښي چې کوم خواستونه ورنه لري او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي
کله چې په یو کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپل زورواکي په ښځې باندې عملي کړي
ډېره زیاته ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي راځئ چې موږ هم ظلم پرې وکړو یعنې تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي له یو بل سره سم برخورد وکړي نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري نو ډېر بد عواقب لري د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه ست خپله مرکه سره راټول کړو هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي یو له بل سره تاوتریخوالی کوي
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده او که چېرته موږ مینه کوو زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او ارامښت ترلاسه کوو کله چې نفرت کوو کله چې یو بل سره جنګ کوو شخړې کوو قصونه اخلو اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي له موږ څخه یې اخلي زمونږ اروایي اړخ به متضرر وي، زمونږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چیرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس سالم اوسې هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
همچنان تاسو مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلول کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې خپل په دې خبرې راته وکړئ چې معلول کس چاته ویلی شو.
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمی کمچا لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځنې خو کېدای شي د مور پلار نه همداسې معلول پیدا شوی وي، او ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو. او ځنې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو واجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یو عضو ورنه اخیستی وي. نو دا ټول معلولین دي، او دا په ټولنه کې تقریبا هغه ضعیف ترین او وژړونو ته لنډ ترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي او د دوی حقوق ورته ورکړي او دوی ته په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوقو ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ ستاسو مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی، دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی، او د الله جل جلاله دغه یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کموالی چې الله جل جلاله ورته ورکړی. نو لومړی حق یې دغه دی چې هغه ته باید مونږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي معیوب وي او که هغه د جنګ په سبب کې هغه شوی وي، د خپل عضو یې د لاسه ورکړی وي، نو هغې ته مونږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضې اندامونه د لاس نه ورکړي، پښې لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید مونږ په هغه نظر باندې وګورو لکه د جوړو انسانانو چې کتل کېږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي، دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضې قوي انسانان راځي به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي، او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي، وایي دا چې دی دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی. او خاصا بعضې هغه معلولین چې هغوی خبرې نه شي کولی، د مثال په توګه باندې هغوی څه نطق کې څه مشکل لري، نو هغوی وایي چې موږ دوی نه ډارېږو. درېیمه خبر دا ده چې د دوی سره همداسې تفاعل او مشارکت وشي لکه د جوړو انسانانو سره، یعنې د دوی همداسې لیدنه وشي، دوی ته بعضې ګفټونه واخیستل شي، دوی ته مینه ورکړل شي، د دوی سره نیکي وشي، احسان ورسره وشي. او لکه د جوړو انسانانو سره چې موږ تاسو څنګه دوستي انډیوالي او ملګري کوو، نو باید د معلول انسانانو هېڅ فرق باید ونه شي. ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي او د هغوی نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي او نه غواړي چې ځان ورسره یو ځای کړي، او غواړي چې د هغوی نه خپل په اصطلاح باندې ځان نه وساتي. اتلام حقې زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي. لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی، هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي. د هغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونه درېږي، په شفاخانو مخ کې، د میدانوي مخ کې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې. د هغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي، د هغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هیوادونو کې دغه مسایل دي چې د هغوی دپاره خاص چوکۍ جوړ شوي، د معیوب یا د معلول یو عکس ورباندې. نو جوړ انسانان د هغې کاملا احترام کوي، او حتی که چېرته ډېر زیات ضرورت هم وي، نو په هغه ځای نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي، نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر ده چې د معلولونو انسانانو یا پنځم حق دا دی چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو مثال کې وویل کېدی شي هغوی معلوله وي، معیول به وي، پښې ولاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي او ډېر زیات خلک د هغې بیا په قصه کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګوړ دی، وشال دی او څنګه دی. نو دغه د دې احترام د یو هغه دی چې دوی د استعدادونه باید هغه وشي، باید استفاده وشي. زموږ ستاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته. بالعکس دوی زموږ ستاسو په قشر او زموږ ستاسو په ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغې معیوب او معلول او د ضعیفو انسانانو سره په نصرت او په همکاري او په کومک باندې او د هغوی سره په همکاري باندې تاسو الله جل جلاله رزق درکوي. یعنی معنا د دې دغه ده چې موږ تاسو چې جوړ انسانان موږ تاسو ته چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي، د هغه انسان چې ضعیف دي د هغې سره موږ تاسو احسان نیکي کوو د هغې په وجه باندې راکوي. نو زموږ ستاسو کېدی چې د جوړو انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله د دې خلکو په وجه باندې موږ تاسو ته الله راکړي وي.
بله، یو شمېر کسان دغو معلولو سره سم چلند نه کوي، لکه څنګه چې تاسو وویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسي، احترام وسي. په دې اړه تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب؟
هغه انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په دې قدر په سترګې باندې نه ګوري، نو هغوی د هم داسې وډار شي ودې یادیږي چې اسنه چې کوم ورځ زه د دې شي انسان په شان باندې شم. دا خو دنیا ده، نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څیر باندې شي. نو بیا که داسې داسې بد چلند وشي بیا به څنګه تصور وي؟ او خپل موږ تاسو خپل اولادونه موږ تاسو خپل د کورنۍ اعضا موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چېرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند نوشي، نو به زمونږ ستاسو هغه طبیعت به څنګه وي؟ نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات دي. الله جل جلاله د هغوی نه که چېرته بعضې آزاد جسم اخیستې وي، نو نور هغوی ته بدایل ورته ورکړي. هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغې باندې فوکس او تمرکز وشي، د هغې نه ګټه واخیستل شي او هغې ته ډېر زیات توجه وشي. هر څوک چې وي، دا که زمونږ ستاسو په کور کې وي، زمونږ ستاسو په ګاونډ کې وي، زمونږ ستاسو په کلي کې وي، نو هغوی سره داسې یو قسم توجه او داسې اهتمام ورته وشي لکه دا چې بالکل زما د کور عضو دی او زما د کور شریک دی او زما د وینې شریک دی. دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کوي چې نو علامه ته د خلک مینه نه راکوي.
بله، په کورنیو کې دې ته تام شو چې یو غړی د بېلابېلو عواملو له وجې نه معلول سوی، دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې په عامه خبره دغه معلول کس مایوس نه سي؟
دا پنځه حقوق ته چې ما مخکې اشاره وکوله، دا که چېرته په نظر کې ونیول شي او واقعا د انسان د تعامل د معلول سره مایوب سره چې کوي، د الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسره کوي چې د الله جل جلاله تقسیمات دي. که چېرته ماته کامل اعضا راکړي، دنه دغه عضو اخیستې، دنه یو د خاص یو قوت اخیستی، نو الله جل جلاله قادر دی چې دته ورکړي، زما نه واخلي. نو د دې سره د ډېر زیات مینې او د لطف او د مهربانۍ نه باید کار واخیستل شي. حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي، د دوی کوم ضرورتونه چې دي، دا باید ورطرفه شي. ما یو مایوب کتو د یمن د هیواد وو او هغه بیچاره یې بالکل شل وو، د رباعي شل چې ورته وایي، چار اطراف شل وو. نو ما ورته چې ستا ارمان څه دی په دنیا کې؟ په زړه کې څه ارمان دی؟ د سترګو نه اوښکې ولاړې، ماته وایي چې ډاکټر عتیق زما یو ارمان دی په زړه کې، هغه دغه دی زه الله جل جلاله ته یو سجده وکوم. زه نشم کولای چې خپل تندی الله جل جلاله ته په ځمکه باندې کېږدم او د خپل خالق زه عبادت وکوم او یو سجده ورته وکوم. کاشکې ما یو سجده کړې وای که بیا وروسته مړ شوی هم وای، بیا به زه خفه نه وم. نو د خلکو دومره داسې ارمانونه دي چې یو سجده الله جل جلاله ورته وس او طاقت نه دی ورکړی، او طبیعي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي. نن زما په فیسبوک او ټویټر کې زما د نن خبره دا وه چې ای خلکو، تاسو د کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو، موږ تاسو نه پوهېږو چې د کوم نعمتونه د موږ سره شته، که صحت دی، که عافیت دی، که نور نعمت دی. د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي. لکه دغه انسان چې د یوې سجدې لپاره دی ارمان کړی او د دې یوې سجدې د ارمان ما دنیا نه لاړل، د موږ تاسو هم ډېر داسې هغه شیانه چې الله رانه اخیستي دي، هغه موږ تاسو په ډېر زیات ورته په هڅه کې چې هغه موږ واخلو، که موږ نه شو کولای چې ځان ته یې راوړو او لاس ته یې راوړو. نو الله وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم، که تاسو د ما تشکری وکوله، زما شکریه هم ادا کړه، زما حمد او سلام ادا کړه، الله وایي تاسو ته به نعمتونه زیات کړم. نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه ده چې داسې انسانانو سره باید موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینه نه کار واخلو، او الله ته دا یعنی عجز وکړو د غزاري وکړو چې مونږ باندې سه حرف رانه وري ډیر زیات اس انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارهګان پراته دي او دوی نشي خوځیدای غواړي چې مونږ شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نور خلک تمنه ورکړي او خپل دغه څلور ساعت د خپل کورنۍ سره تیر کړي د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي د خپل ټولنې سره تیر کړي نو دا حق الله ورته ورکړای الله جل جلاله عادل ذات دی حتمر بده کې د الله جل جلاله اسرار دي هغه ته نور بدایل ورکوي چې په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي حتمن په آخرت کې هغه لپاره ډیر زیات بدایل لکه رسول الله په حدیث کې وایي چې د چانه چې د کریمتین کریمتین په حدیث کې راځي یعنی سترګې الله جل جلاله د چانه چې سترګې په دنیا کې خصي وي نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی الله جل جلاله ورته په آخرت کې جنت ورته ورکوي د ګډ ډیر لوی بدل ده په آخرت کې کله کله په دنیا کې انسان ته بدل نه وي نو زموږ هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ګورو خپل کلو په خپل باندو او په خپل هوا کې ګورو او په نورو ځای کې حتی دا د انساني مینه او د همدردۍ نه هر چیرته چې ګورو باید هغه ته څومره چې موږ کولای شو ورسره همکاري ورسره وکړو دا وي سره دا وي لاسنیوي وکړو دا وي چې څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي هغه خپل وس مطابق ورته پوره کړو
bale ډاکټر صاحب محترم تاسو خپل خبرو کې د دې اشاره کړه چې له معلول سره نیک چلند د هر وګړي مسولیت دی او باید وسره وسی خو یو بل څه غواړم دلته تاسو نه پوښتنه وکړم هغه دا چې له بل مرغه یو شمیر سیمو کې هغه معلول کاسته دغه هغه معلولیت یا دیږي په باندې د یو نوم کې خودل کېږي چې هغه نوم مناسب نه وي سرګې نه ویني هغه تړوند وي دغه سی نوم په باندې کې خودل بیا هغه ته کول دا څومره د خدای په قهر باندې انسان ککړولې سي
د قران کریم کې موږ تاسو یو سورۃ لرو همزه ورته وایي الله جل جلاله وایي چې ویل لكل همزه لمزه کله کله تاسو مربونی وکوله بد نمونه ورته اخستل کیږي او کله کله هم اشاره کیږي مثلا د مصاب ته باندې انسان د الله ورن سترګې خستي څوک باندې ملند وایي دوه کسان دوه باندې چوک جوړ کړی هغه اشاره ورته کوي دلون ته اشاره کوي وایي داسې نو الله جل جلاله دې خلکو ته په جهنم کې په ولو یک کند باندې دوی ته تخفیف او توعید ورکړي او دا ورته وایي چې ویل لكل همزه تلو مزه هغه انسانان چې په خلکو باندې ملند وي هغه کچرته فشارو باندې وي او په اکټونو په فعلونو باندې وي او کچرته په خبرو باندې وي الله جل جلاله تاسو په سوره حجرات کې د دې نه منع کړی چې ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم اي خلق تاسو د یو ډل د بل ډل باندې ملند نه وي جوړ انسانان د پړندو باندې ملند نه وي جوړ انسانان د انصاف ته باندې په ګډانو او په شالانو باندې ملند نه وي کله چې دا انسانان الله تعالی نه وي دې تاسو انسانان د انصاف ته باندې الله جل جلاله داوی نه سترګې خسته قوی د قران کریم حافظان دي داوی په سینو کې درس پر قران کریم دی او هغه الله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم په جواب باندې وایي چې خيركم من تعلم القران وعلم به انساس هغه انسانان دي چې هغه خپل قران زده کړی او نور خلک ته ورهودلوي نو بلعکس دلته خو بیا هغه انسانان چې هغه جوړ انسانان دي د هغه اندامونه جوړ دي هغه به معلول دي هغه به عقلي غلدي متاسفانه علتونه لري دغه انسان باید الله نه ویریږي او دغه انسان باید اخرت تر وزن ویریږي او د جهنم د کند نه باید ویریږي او دغه انسانان د دینه باید ویریږي چې هڅه نه چې دغه واسه ما باندې روان شي زما کوم اولاد باندې روان شي زما د کوم فامیل په کوم عضو باندې روان شي نو به خلک ور باندې بلند وي او بیا به زه ورته ګورم
bale ډاکټر صاحب مخ په دې باندې تر اوسه پوری خبرې وکړې چې یو معلول کاس په خپل کورنۍ او ټولنې باندې کوم حقونه لري او له ده سره باید څه ډول چلند وسی اوس راځو د افغانستان معلول کسانو ته په اوسنی وخت کې چې جمهوریت سقوط کړای او په افغانستان کې وزي طالبان حکومت دی دوی ته څه کول پکار دي څه ډول د دوی هغه غوښتنې هغه ضرورت پوره کړي
د دوی د غوښتنو او د ضرورتو د پوره کولو په رابطه باندې موږ تاسو ټول افغانان مسولیت لرو حکومت لومړی مسول دی او ملت دویم مسول دی هر څوک چې هر څنګه کولای شي چې د دوی غوښتنې او د دوی ضرورت ورته پوره کړي نو هغه د دوی د ژوند اساسي ضرورت وي او حتی د دوی تحسینی ضرورت هم دا باید ورته پوره شي نو په دې کې باید موږ تاسو ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړو هر څوک چې هر څه کولای شي هغه که تاجر دی که بډای دی که حکومت کې مسول دی او هغه که چیرته رعایت دی که چیرته د ملت خلک دي یو بل ټول باید لاس ورته ورکړو او د دې انسانانو څومره حقوق چې دي هغه که مادي حقوق دي او که معنوي حقوق دي باید قانون دونه دفاع وکړي باید دوی د مالی کوم حقوق چې دي هغه باید ورته کوسی په حسن او پښه باید ورته ورته شي او تاخير نشي ورسته نشي او د دوی سره حتی کچیرته بد چلند کیږي نو هغه انسانان ته به جزا ورته کړی ستاسو په نظر باندې ځکه ځینې انسانان چې هغه ته چې جزا ورنه کړی شي نو هغه د الله جل جلاله نه یریږي نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاس ورکو رسنۍ د دوی نه باید دفاع وکړي او حکومت دوی باید حقوق ورته ورکړي او ملت دوی باندې باید ترحم وکړي او دوی باید ورته مینه ورکړي او زموږ تاسو اکثر ورونه خويند چې معلول دي او متاسفانه دي جنگونو په وجه باندې غوي معلول شوی او هغه بګناه انسانان دي چې اکثر ګناه نه درلوده او دغه الله جل جلاله په تقدیر باندې مبتلا شوی او دغه یو مشکل وته رسیدلای نو هاچ هر څوک دی او په هر سبب باندې چې دوی ته دا معلولیت رسیدلای زموږ تاسو جوړ انسانان باندې د دوی د حق جوړیږي چې دوی ټول قانوني او مادي او معنوي حقوق په سلیمه توګه باندې ورته ورکړو.
بله لکه څنګه چې معلول کسانو موږ خپل شکایتونه وړاندې کړي دي چې دوی ته هغه کوم معاش چې پخوا ورته تعین سوی ورکول کېده او بل تقاعد دوی اخیسته ټول ورباندې دلیدلی دي. که څه هم د تقاعد مسله خو د ټولو کسانو اوس نسته، د طالبانو له راتګ وروسته تقاعد څوک نسي اخیستلی، نه سپینګیري کسان، نه د شهدا او کورنۍ او نه هم معلوله کسان. خو معلوله کسانو هم دا شکایت وړاندې کړی ده چې دوی د دولت لخوا اوس هیڅ نه حمایه کېږي، دوی ته خپل حق نه ورکول کېږي. دا به یو دولت څومره په عذاب باندې ککړ کړي، البته په الهي عذاب باندې.
دې موضوع نه اوس ما ته خپل معلومات نشته چې څه علتونه دي او څه اسباب دي، خو په دې رابطه باندې زموږ تاسو شک نشته چې افغانستان کې زموږ تاسو خاص یو استثنايي وضعیت دی، ځکه هلته رسمي اعتراف نشته په حکومت باندې او کېدای شي ډېرې ادارې داسې ستونزې ولري. خو که چېرته زما اواز مسؤلین اوري نو دا کفایت کوي چې هر مسؤول خپل سر په ګریوان باندې ټیټ کړي او دا ووایي چې زه به الله جل جلاله ثواب ته ورځم او الله جل جلاله به ما نه د دې معیوب او د معلول پوښتنه کوي. دا که چېرته امکانات نه وي دا خو بله خبره ده، خو چېرته امکانات وي او د دوی حقوق وروسته کېږي او نه ورکول کېږي نو دا د صحیح خبره نه ده، د صحیح کار نه ده. د دې معیوبو او د معلولو انسانانو په متاسطول باندې حق دی. نو هغه که چېرته حکومت وي او که چېرته ملت وي نو دې حق باید ورته ورکړو او د دوی حقوق باید وروسته نه شي.
بله په عامه توګه کورنیو ته، ټولنې ته، حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق په هکله. که څه هم خپرونه کې موږ تاسو خبرې ورباندې وکړي، خو د نتیجه ګیری په توګه که د خبرې خپل سر راټولې کړو او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا شي.
د الله جل جلاله رحمت، مینه او مهرباني په سل تقسیم باندې تقسیم شوی. نه نو فساد د الله سره ده او یو فساد زمونږ ستاسو په خپل مابین کې خپل اولادونو او کورنۍ او دوستانو ملګرو چې ورته دغه یو فساد ده. نو زه داسې وایم چې راځئ چې د الله جل جلاله د هغه نه نو فساد رحمت او د مهربانۍ او د مینې نه خپل ځان محروم نکړو. راځئ چې د هغو پروردګار او د خالق او د کون د مدبر په خاطر باندې معلول ته مینه ورکړو، محبت ورته ورکړو، د دوی سره نیکي وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چېرته چې معیوب دی، هغه په کور کې دی او په ګاونډ کې دی، د موږ تاسو داسې وبولو چې دا زموږ ستاسو خپل معلول دی او زموږ ستاسو خپل معیوب دی او دا توفیق موږ ورته ورنکړو چې ولاړې پانکي قریه ده او د بستانکي کورنۍ دی، زه ورسره ارتباط نه لرم. موږ ټول ورسره من هیڅ انساني ارتباط لرو، هغه انساني مینه ورته ورکړو او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو، ترڅو موږ تاسو د ټولو ستونزو د آسماني او د ځمکني مصیبتونو نه موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبري وشوي. لمن سره په خبرونه کې میلمه و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه هي چاري علم مال او ملګری.
خطر شام بادا غرجا بنا سجور داشنا تلوس منا دیما پا خیام نیما جرال در غنا سجور داشنا تلوس منا I'm doing.